هل مریض در شفاخانه ها نگهداری می شوند. روزنامه در پایان نوشته است در راستای مبارزه با ویروس کرونا کشورهای خارجی هم کمک کردند، اما تمام این کمک ها باید به گونه شفاف مصرف شوند و حساب آن با مردم در میان گذاشته شود.
حالا ساعت دقیقاً 1:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. برنامه عدالت و مبارزه با فساد تا لحظات بعد. اما حالا سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که آرش همایون پیشکش میکند.
وزیر خارجه پاکستان توافق امضا شده بین ایالات متحده آمریکا و طالبان را یک فرصت تاریخی برای ایجاد افغانستان صلح‌آمیز دانسته است. ریاست جمهوری افغانستان از تأسیس مراکز تجرید بیماران کرونا در سطح ولسوالی‌ها خبر می‌دهد. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید با کمبود وسایل یا کت‌های آزمایش برای تشخیص ویروس کرونا روبرو است. یک زوج در ولایت هرات مصارف عروسیشان را با 200 خانواده نیازمند کمک کردند. وزیر خارجه ایران در جریان مسافرتش به دمشق با رئیس جمهور سوریه دیدار کرده است. رئیس جمهور ترکیه می گوید قیودات برگشت و گذار در 31 ولایت این کشور نافذ می شود. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 2.5 میلیون تن نزدیک شده است. شمار مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای مختلف جهان حدود 170 هزار تن و تعداد شفا یافتگان از آن حدود 640 هزار تن اعلام شده است. و سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال می گوید مجازات اعدام برای چهارمین سال پیهم کاهش یافته و به پایین ترین سطح آن در یک دهه گذشته رسیده است.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز سپاسگزارم من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف که در بخش خبری این ساعت با ما همراه بودید تبریک می دانید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و حالا هم نوبت برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
تصمیم به جداسازی بخش‌های وزارت مالی افغانستان نگرانی‌ها و واکنش‌های را به همراه شده است. تازه دیدبان شفافیت افغانستان جدا ساختن بخش‌های گمرک‌ها، عواید و بودجه را از وزارت مالی نادرست می‌داند و می‌گوید که این کار به فساد زمینه‌سازی خواهد کرد. این نهاد می‌گوید این گونه تغییرات در ساختار وزارت مالی مشکلات را بیشتر خواهد ساخت. پیش از این انستیتوت صلح آمریکا نیز در این باره گفته بود که این کار وزارت مالیه را بی دست و پا می سازد و پیامدهای بد خواهد داشت. الیس ویل سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ریاست جمهوری را نگران کننده خوانده بود. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونه د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار روزهای 3 شنبه ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه د دې اونۍ موضوع د افغانستان د مالی وزارت په اړه د ولسمشر فرمان، په دې اړه د روڼتیا څار بنسټ انتقاد او اندېښنو او په دې برخه کې ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دغونی په خبرونه کې د افغانستان ولسمشر مرستیال ویاند، دواخان مینپال، د رونتیا څاربنسر څیړونکی ناصر تیموري او د مالی او اقتصادي چارو پوه عبدالقادر جیلانی له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا باید په دې باندې ټینګار وکړم چې د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره موږ هڅه کړې ترڅو خپل مېلمانه د ټلیفون په کرښه ولرو او دوی سټوډیو ته راونه غواړو. پیل په ښاغلي مینپال څخه وکړو. مینپال صاحب، خبرونه ته ډېر زیات ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې په دې اړه باندې ووایو چې آیا د امریکا د سول انسټیټیوټ د غلاس د الیس ویلز او ځینو نورو کسانو لخوا د افغانستان د مالی وزارت یا هم د ځینو اداراتو په اړه باندې دغه ډول څرګندونه د دغو ادارو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه وړي؟
په ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسې درنو اورېدونکو ته. وګورئ، کله چې موږ نوی سرپرست وزیر ارغندیوال صاحب معرفي کړي، ارغندیوال صاحب له ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دي، هلته ټول سلسله مراتب ځای باندې دي، د دې ادارې پر راس کې دی او ټول لاندې ادارات ته جواب ورکولو مکلف دي. د اوامر پر ځای کوي، یوازې د دې لپاره چې افغانستان په افغانستان باندې د مرستو دغه بهیر کم شوی، د حکومت د دې لپاره چې عواید یې هدر ولاړ نه شي، د دې لپاره چې شفافیت او روڼوالی پکې رامنځته شي، د دې لپاره چې ولسمشر هر ورځ د افغانستان د ټولو بندرونو څخه او د ټولو عایداتي ادارو څخه خبر واوسي، دې په همدې خاطر باندې سوی دی. ولې دا نه د بیروالي په نامه باندې دی، نه په دې معنا دی چې وزیر صاحب بیر صلاحیتونو هلته تللی دی. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې وزیر صاحب قانوني صلاحیتونه پر خپل ځای دی او ټول لاندې ادارات چې د مالیې د وزارت مربوط دي د پخوا په څیر باندې د تر امر لاندې دي.
ډېر مننه مینپال صاحب. زه مطمئنه یم چې ډېرې اورېدونکي په دغه اړه باندې معلومات هم لري. د ولسمشر فرمان تر ډېره کوم موضوعات پکې دي؟
د ولسمشر د فرمان په هدف دا و چې وکولی شي د روڼوالي او شفافیت تضمین کړي، او وکولی شي د عوایدو څخه وخت پر وخت باندې په خپله باخبر واوسي او ګزارش واخلي. ولې ډاډ درکوم چې وزیر صاحب له خپلو ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، حتی استولی دی، او سلسله مراتب د پخوا په څیر باندې همدغه شی دي، او تر د لاندې ټول ادارات د ته په ګزارش ورکولو باندې مخالف دي، او د اوامر او اجراءات به تعقیبوي.
نو تاسو په دې اړه باندې راپورونه او یا هم کوم څه چې خبره شوې دي چې د مالی وزارت څخه د ګمرکونو د عوایدو او دغه ډول د بودیجې برخه د تیریګ د ناسم بوله؟
او یو ناسم په هواي سوی. ولې وزیر صاحب د خپل ټولو صلاحیتونو سره تللی دی او د مالی د وزارت اړوند ټول ادارات تر دلاندي.
خب په دقیقه توګه که د دې ځخه ناسم په هواي شوی، دغه سم په هواي په دې برخه کې څه شي دی؟ دغه فرمان کوم موارد لري؟ یعنی توضیحات څه دي؟
با د ټول شي په یوازې د دې لپاره چې په افغانستان باندې پوهېږي چې مرستې کمې شوي، د دې لپاره چې دا افغانستان د عایداتي د روس څخه د عواید هدر ولاړ نشي، ولسمشر وخت پر وخت باندې خبر ووسی دي چې کومه اداره په څومره شفافیت او روڼوالي باندې عواید راټولوي او هغه خپل سیستم ته ځي، په همدې خاطر باندې دی. ولې پوهېدم چې وزیر صاحب دا ټولې چارې سنبالوي.
نو ولسمشر به په مالی وزارت کې خپل ځنګړي استازي استوي کنه؟ د هغه ادارو څخه به په موازی ډول باندې هغه ته ورته ادارې به په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړیږي؟ یعنی دقیق وضاحت څه دی؟
نو موازی ادارې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړیږي. درته ومل شي وزیر صاحب له ټولو خپل قانوني صلاحیتونو سره هلته تللی دی. وزیر صاحب پوهېږي چې په دې څنګه وکولای شي تر د لاندې ادارات د یو شفافیا او رڼې پروسې له لارې عواید سیستم ته کې او په دغه اشخاص او مخاوني سي چې هغه د افغانستان عواید، چې هغه د افغانستان د خلکو شتمنۍ، افغانستان د خلکو پیسې دي، هغه هدر ولاړ نه شي. ځکه پوهېږي چې د کورونا را وروسته په نړۍ له یو ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ کیږي. د دې لپاره باید مخکې تر مخکې تدابیر ونیول شي.
په دې معنی چې هیڅ یو بل خپلواکه اداره نه جوړیږي او د شفافیت سره بنسټ او داسې نورو بنسټونو څخه لخوا اندېښنې هم بې ځایه دي.
کاملا موازی اداری نه جوړی دي. وزارت مالیه د الکسنګ شي پخوا کار کاوه، پخوا دا اداره تر وزیر لاندې وو، د وزیر تر حکم لاندې وو، همدغه شي به یې سلسله مراتب ټول پر ځای باندې دي.
ډېره زیاته مننه بیرته تاسو سره ګرځم ښاغلی مینهپال. آقای تیموری به برنامه شما هم بسیار خوش آمدین. نگرانی هایی که شما دارین بجا است به خاطر از اینکه هیچ نوع از فرمان رئیس جمهور یک سوی تفاهم شده و هیچ چیزی به نام اداره موازی یا اداره مستقل دیگه یا هم جداسازی وزارت مالیه وجود ندارد.
سلام خدمت شما، سلام سید، همکارا در بحث، جناب جیلانی سید، جناب مینهپال سید و شنوندای عزیز، امیدوار هستم همه خوب باشن. من حرفای آقای مینهپال شنیدم و اونا گفتن که وزیر سید با تمام صلاحیت قانونیشان رفتن در وزارت مالیه و اداراتی که در وزارت مالیه قبلا بودن اونا به اونا پاسخگو هستن. فقط به خاطر جواب مسائلی که اونا مطرح کردن، من ترجیح میدم که همی بند دوم مادی اول خود فرمان رئیس جمهور رو بخونم. چیزی که در اینجا آمده گفته که ادارات مندرج فقره یک که ادارات شامل اداری عواید است، اداری گمرکات است و اداری خزائن و بودجه است، سه اداره
درست
در اجرات خیش مستقل بوده و از مجرای ریاست عمومی اداری امور ریاست جمهوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارشته می باشند. چیزی که در این فرمان نوشته و آنچه که آقای مینهپال میگن اینا یک تفاوت بسیار زیاد داره، یا ای که مینهپال سید ایره ممکنه ندیده باشن یا تفسیر متفاوت داشته باشن، اما این فرمان میگه که سه اداره مستقل که در اجرات خود مستقل است ایجاد میشه. این ادارات به وزارت مالیه و وزیر صاحب مالی جدید سرپرست صاحب پاسخگو نیست، اینا برای خود رئیس صاحب جمهور مستقیم گزارش میدن. و در خود فرمان همچنان آمده که وزارت مالیه چه کار میکنه. وزارت مالیه گفته تسهیلات و خدمات مالی، منابع بشری، تدارکاتی، ارتباطی برای ادارات روس اداره ارائه میکنن که او رو به نام کورپوریت سرویس میگن، که او کورپوریت سرویس بعضی اوقات برای ادارات شرکت های بیرونی هم ارائه میکنن. یعنی وزارت مالیه به من مثل یک شرکت خدمات اداری ارائه میکنه، به اون مبدل شده با آنچه که در این فرمان آمده. و اداراتی که فعالیت های اساسی را داره که بحث عواید است، بحث گمرکات است، بحث بودجه و خزائن است، اینا واحدهای مستقل میشن، ادارات مستقل میشن، نه از وزیر مالیه و وزارت مالیه فرمان میگیرن و هدایت میگیرن و نه هم برای وزارت مالیه گزارش میدن. ما به جریان از این مسائل بودیم قبل از اینکه فرمان رئیس جمهور هم صادر شود. شرکای بین المللی افغانستان هم به جریان بودن و از ایجاد از این فرمان و از صادر شدن از این فرمان برای حکومت افغانستان هشدارهای لازم داده شده بوده و یکی از علتهای اساسی که این فرمان پیش از اینکه صادر بشه به مشوره گذاشته نشده، علتش این بوده که برای حکومت افغانستان، برای رئیس جمهور واضح بوده که این فرمان مورد قبول هیچ کس قرار نمیگیره. بنابراین این فرمان به صورت ناسنجیده صادر شده.
تشکر تیموری صاحب، به شما برمیگردم. در ابتدا پیش از اینکه به سوالای دیگه برم، میخوایم بین شما و مینهپال صاحب همین موضوع را درستی و نادرستیش مشخص بسازیم. مینهپال صاحب، د تیموری صاحب خبر ممکن تاسو دغه فرمان نوی لیدلی، بدی که متضاد یا هم متناقض هغه څرګندونی دي چې تاسو یې کوی. هغه ته ویل شوی دی دغه اول بند و دوم بند تیموری صاحب ورڅخه یادونه وکړه.
دا هیڅ ممکن نه ده چې ما دې فرمان نه ده نه ویلی. هغه درته وایم هغه وروسته کولی شي په خپله په وزیر صاحب ته وزیر صاحب د ادارې څخه په خپله باندې هم واوري. وزیر صاحب له ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، ټول عایداتي ادارې چې د وزارت مالیې لکه څنګه چې په تیر کې د ده مربوطې وي هغه د ده مربوطې دي. یوازې دا ده چې د افغانستان حکومت احتیاطي ګامونه اخلي د دې لپاره چې تر کونونا وروسته موږ لبدا مرغه یو پډیټ اقتصادی بحران ته نن اوس او تنگ لاسی د حکومت هم دا باید په نظر کې ونیول شي د دې لپاره شي دا ټول پروسه په دغو ورځو کې رڼا او شفاف وشي. راشي اقدام شوی دی ولی وزیر صاحب د خپلو ټولو صلاحیتونو سره هم تللی دی او ټولې ادارې باید تر امر لاندې.
سمه ده مینپال صاحب، خو واضح نه شو چې د دغه ادارو دغه په فرمان کې څه هر څه راغلي دي، هغه که مستقل ادارې دي که موازی دي که هر څه چلی کوم څه چې په فرمان کې راغلي دي، د دغه ادارو ډول څه شي دی؟
من درته شي په دغه ادارات یو ځدی لپاره شي یو مړی او رونا شفاف میکانیزم ته د دوسو او وخت پر وخت باندې د افغانستان ولسمشر د ټولو عایداتي ادارو خبر اوسي پاندې خاطر باندې د یو ګام مخسر سوی دی ولی وزیر صاحب دغه ټولې چارې په خپل باندې سنبالوي او مختبه وړي.
خو تیموري صاحب وایي چې په دغه فرمان کې راغلی دی چې دغه ادارې به یوازې ولسمشري ماڼۍ ته ځواب ویونکي وي او سرپرست وزیر هم د مالی وزیر به دا حق نه لري چې د دوی څخه
ګلګین ولري. ټولې ادارې په ولسمشر ته ځواب ویونکي دي ولی دا بیا د تکرارو په شدا ګام د ورونوالي په خاطر باندې خطر شوی دی، په خاطر باندې چې ولسمشر پوښي د کوم بندرونو څخه د کوم ګمرکاتو څخه په کوم اندازه باندې عواید راځي، که چېرته احیانا تغییر پکې راځي دا د ولسمشر قانوني صلاحیت دی چې پوښتنه یې وکړي ولی په کوم دلیل باندې د دې لپاره چې دا پروسه کنټرول شي، د دې لپاره چې دا وایت هدر ولر نشي دا یو ګام اخیستل شوی دی ولی بیا هم درته وایم چې وزیر صاحب ټولې چارې لکه څنګه چې تیرو وزیرانو مخته وړلې همداسې مخته یوسي.
ډېره مننه. لکه څنګه چې تیموري صاحب هم ویلي په ولسي جرګه کې هم ځینې غړي په ځانګړې توګه د مالی او بودیجې کمیسیون غړي انتقاد کوي چې د ولسمشري ماڼۍ دغه اقدام د قانون سره په ټکر کې، په ځانګړې توګه د اساسي قانون د 90 او 113 مادې سره په ټکر کې دي او د لدوی سره مشوره نه ده شوې. آیا رښتیا هم دا قانون سره په ټکر کې ګام دی او د دوی سره په رښتیا هم مشوره نه ده شوې؟
پارلمان حق لري چې په دې اړه باندې خپل وضاحت وړاندې کړي. په کوم ډول د ریګونې قواوې د ټکونو قواوو کار دی په ځانګړې توګه د ولسي جرګې یا په مجموع کې د مقننه قوې همدغه صلاحیتونه په لهر هغه څه چې کېږي د تکمیل د کمیټې په راس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی، هغه له قانوني اړخه او وزارت کې عدلیه هر هغه فرمان او هر هغه حکم هر هغه اقدام چې کېږي هغه ګوري او هېڅ داسې څه چې هغه له قانون سره په ټکر کې وي هغه نه ورباندې اشراط کېږي او نه حکومت د هغه په کولو باندې په لاس پورې کوي.
د مالی وزارت په برخه کې دغه اقدام چې شوې دی، آیا د مدني ټولنو سره د څار بنسټونو سره په ځانګړې توګه د ولسی جرګې سره په دې اړه باندې مشوره شوې ده؟
په دغه توګه د تقنین د کمیټې په راس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی، هغه د عدلیې او د وزارت سره څه کار څه شي موږ پارلمان ته د قوانینو په توګه باندې اړو لیسو هغه مسودې چې موږ لیسو د مسودې بقري په دې معنا شي اصلا د قوانینو د جوړولو د قانوني فرمانونو د جوړولو د تقنیني فرمانونو د جوړولو کار شې دی، هغه د وزارت عدلیه دی او د ولسمشر د دوه مرستیال دی ولی پارلمان کولی شي د ټولو مسایلو په اړه باندې قانوني دریځ ونیسي او دا د دوی قانوني صلاحیت دی ولی هغه څه چې حکومت کوي هغه کاملا
ډیره مننه تاسو ته بیرته راګرځم. ښاغلی جیلانی خبرونه ته ډیر زیات خره خلاص مننه چې تر اوسه پورې په تمه وای تاسو د مینپال صاحب او د تیموري صاحب خبرې واورېدې. د یو له هغو کسانو څخه چې تاسو مالی وزارت کې د کار تجربه لري، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
سلامونه تاسو ته تیموري صاحب او مینپال صاحب ته. ګوره ډېر یو مهم بحث دلته دا دی چې په تیرو 13 کلونو کې که موږ وګورو د مالی وزارت هغه اساسي مسؤلیتونه او دندې ډېرې واضحه وي چې په هغه کې مثلا د عوایدو راټولول او د ګمرکاتو او همدارنګ د نړیوالو مرستو تنظیم او همغږي دغه ډېری مسایلو چې خپل مالی وزارت ترسره کول، مثلا د ملي برنامو د پروژو تمویل، همدارنګ د دولتي کارمندانو د معاشاتو پروسیس او دا ټول مسایل د مالی وزارت اساسي دندې وي. دغه جوړښت نوې جوړښت چې ولسمشر 19 فرمان صادر کړی دی، موږ نورو هیوادونو کې وګورو او ډېر لرې ملاړ نشو یواز خپل ګاونډیو کې وګورو دلته هم د مثلا د بی آر په نوم باندې نېشنل ریوینیو بیورو په نوم باندې مثلا کسٹم افیس په نوم باندې یا کسٹم ډپارټمنټ دوی ټول هیوادونه لري دې کې شک نشته دغه ماډل په ټول نړۍ کې تطبیق کیږي اما ولی موږ دلته وایو چې دغه اوسنی شرایط د دغه ماډل تطبیق لپاره مناسب نه دي دغه نوې جوړښت فکر کوم ناسم دی په اوسنی شرایطو کې یو وجه دا ده موږ وګورو مثلا مالی وزارت اوس مهال څلور مهنتونه لري د پالیسۍ مهنت دی د عوایدو ګمرکاتو مهنت دی او په خپل مالی مهنت دی او اداري مهنت ده او اساسي برخې درې برخې دي چې هغه عوایدو د عوایدو ملي ادارې ایجاد کیږي بل طرف ته ګمرکاتو ملي ادارې ایجاد کیږي بل طرف ته موږ وګورو بودیجه او خدای چې ډیر مهم دي ځکه د بودیجې سند په خپل د بودیجې ریاست جوړو مخکې نو دا بیل اداره جوړ شي نو دا یوازې اداري مهنت پاتې کیږي املاک پاتې کیږي املاکو چارې موږ ډول چې هغه د کار جوړو دي جوړولو وزارت ته انتقال کو نو دلته یوازې اداري مهنت پاتې کیږي چې هغه یوازې خدمات وړاندې کوي د مالی وزارت مامورینو ته مثلا د ترانسپورت چارې اداري چارې او دغه تنظیموي یعنی دا په دې معنی ده چې د مالی وزیر به یوازې اداري چارې مخې ته وړي وري دلته یو اساسي هغه حقوقي مسایل به ټول په نظر کې ونیول شي دلته د مالی وزارت حقوقي شخصیت بدلیږي په درې درو باندې تقسیمیږي او خپلواک اداري رامنځته کیږي چې هغه مستقیما ولسمشر ته ځوابګودي یعنی جواب ورکوي دلته اساسي ستونزه دا موجوده مینه پال سي په خپل خبرو کې ویل چې ولسمشر باید خبر وتی کی چې د هر ګمرک نسوم راوید راځي نو ولسمشر خو هم خبر دی چې د ګمرکاتو نسوم راوید راځي همدا اوسم دغه وای د ګمرکات او دغه بخښونه هم د اوسم مستقل کار کوي یو قانوني چوکاټ دی قانوني چوکاټ نه چې بحث وږي دی اوسم په خپل د وای د ګمرکاتو موین هر وخت ارکته غوښتل کیږي دمغه رئیسان مخکیم ارکته غوښتل کیدل اوسم ارکته غوښتل کیږي همدارنګه د ملي وحدت په حکومت کې فوق العاده مالی وزارت سره ډیر زیاتای وشو د مالی وزارت کاري چوکاټ سیستمونه ټول متضرر شول منګه قدرونه درلودل هغه متضرر شو دلته عجیب خبره کیږي د فساد پر ضد مبارزه کومه مبارزه ته درویش د ګمرک رئیسان منفقه د وظیفونه لری کا په کوم اساس باندې لری کې کچیر دوی درغلی کړی وي فساد کړی وي باید عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي شي او قانوني چلند ورسره وشي کچیر ته نیوي شوی دوی سره ولې ظلم کیږي کنه ګوره دا یو اساسي غوښتنه ده دلته بحث دا نه دی اساسي بحث ته دا دی چې ولسمشر غواړي چې ټول د افغانستان ټول مالی منابع په خپل لاس کې ونیسي د دې لپاره چې ولسمشر په بل چا باور نه لري او زه په دمو مطمئن یم چې ولسمشر نیت خراب نیت نه دی اما څنګه شرایط برابر نه دي دلته یو خبيثه حلقه موجوده ده یو کړی موجوده ده چې دغه شرایطونه او دغه وضعیت نه سوء استفاده کوي ناوړه ګټه پورته کوي نو کچیر د بل طرف ته کوم وایي چې ښه سیدا د مالی وزارت په درې برخو تقسیم شو د ملي بودیجې سند به پارلمان ته څوک وړاندې کوي آیا د مالی وزیر به وړاندې کوي که څوک وړاندې کوي ځکه د مالی وزیر همدا اوس تخنیکی او مسلکي شخص نه دی چې هغه د ملي بودیجې سند وړاندې کوي او کدا وړاندې کوي چې دلته موږ د مالی چارو کمیسیون سره په متداوم شکل سره تیموري صاحب جریان کې موږ سره کار کولو د مالی کمیسیون سره په پروژو باندې ملي برنامو باندې د ولایتونو تقسیماتو باندې په دې حق باندې تخنیکی او مسلکي بحثونه تر سره کیږي نو دلته بحث اساسي بحث هم دغه دی چې به وخت اقدام دی او بل افغانستان یو هغه هواد دی چې تر اوسه پورې موږ د 50% نه تر 30% پورې نړیوالې مرستې لرو موږ 100% خپل عادي بودیجه نشو تمویلولای $115 میلیون موږ سره انکشافي برخه کې مرسته کیږي موږ سره عادي برخه کې هم مالی مرسته کیږي بل طرف ته $1 میلیارد د موږ نظامی بودیجه ده نو هغه هواد چې هغه د IMF او د نړیوال بانک د آسیا پرمختیایي بانک دی بانکونو سره کار کوي ډونرانو ته ضرورت لري باید په ځینو جوړښتونو باندې موږ مجبور او مکلف یو چې د نړیوالو ډونرانو سره باید مشوره وکړو د دوی نظر هم واخلو یو ډیره واضحه درته وایم ډیره مهمه مسله ده شاید زموږ دوستان ورته متوجي وي کنه وي موږ د پالیسۍ موینیت موږ وړاندیز په هغه وخت کې چې کله دا مسله را برسېره شوه د ما نظر هم دا و چې دغه د پالیسۍ موینیت د انتقال شي خارجه وزارت ته انتقال شي نو بیا املاک د جوړولو ته انتقال شي د مالی وزارت د کاملا له منځه ولاړ شي نو که له منځه ځي دلته اساسي بحث دا دی چې IMF لپاره به درې ادرس را پیدا کیږي IMF به ګمرکات سره کار کوي دي ته به بیل ټارګټ ورکوي د عوایدو لپاره. او ګمرکات زموږ یو مهمه عایداتي برخه ده چې تقریبا 35%
عواید. بخنه غواړم مینپال صاحب ټینګار وکړ چې داسې به نه وي، ماغه وزارت به په خپل ټول چارې لکه د تیر په څیر باندې پر مخ وړي. او بل خبره دا چې هر وخت چې د تاوان مخه ونیسي هغه وخت ګټه ده. کله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه نور د نړۍ نور هیوادونه دغه کاري چوکاټ یا هم تشکیلاتي چوکاټ لري، نو مونږ یې ولې ونه لرو؟ دغه کار پیلېږي، ولې د نن پیل نه شي؟
اوس اساسي خبره هم دلته ده، دلته درې ادرسونه جوړېږي په نور هیوادونو کې. یو خواله موجود دی، هغوی چې د کوم ماډلونو نه استفاده کوي، د کوم اداري سیستمونو نه هغوی چې هلته فعاله لري، هغوی موږ نه یو څه پرمختللي دي. هغوی چوکاټونه سیستمونه جوړ دي، انسټیټیوشنل ډیولپمنټ یا هم د دولتي ارګانونو د انکشاف ته هغوی ډېر لوی اهمیت ورکوي. هغلته ادارې چې دي خود مختار هم دي، همغسې اجراءات هم کوي، شرایط ورته برابر دي. د افغانستان په ټوله کې د افغانستان اداري جوړښت تشکیلات په دې باندې باید یو ځلې بیا فکر وشي، او د ادارو د تنظیم او نظم موضوع باید ډېره مهمه وګڼل شي. په دې باندې باید اساسي کار وشي، نه تنها په مالی وزارت کې، په نورو بخشونو کې هم. ولې موږ وایو چې شرایط ورته برابر نه دي؟ اوس باید په دې باندې دوه درې کاله نور هم کار وشي. څنګه کار وشي؟ مثلا موږ غواړو مالی وزارت تحلیل کړو یا په څو برخو باندې وویشو. د دې لپاره باید اساسي څېړنه وشي چې د دوی قانوني چوکاټ باید جوړ شي، باید یو مقایسوي څېړنه وشي چې آیا د دې ګټې څومره دي او تاوان یې څومره دی. که چیرې د دې ګټې ډېرې وي، موږ باید اقدام وکړو او مالي وزارت په درې برخو باندې وویشو. که چیرې ګټې کمې وي، نقص زیات وي، تاوان یې زیات وي، یا مثلا د موږ خصوصي سکتور په منځ کې یو خلا رامنځته کېږي کاري، باید بیا اجتناب وشي، باید بل وخت موږ منتظر اوسېږو. دلته ګورئ، اقتصادي نظام چې په افغانستان کې موجود دی آزاد بازار دی. دلته حکومت د ناظر په توګه باندې او د یو تسهیل کوونکي یا د سهول د اسانتیاوي برابرونکي په حیث باندې دلته فعالیت لري. یعنی افغانستان حکومت په بازارونو کې کوم خاص نقص نه لري. خدمات هم خصوصي سکتور عرضه کوي، د ارزو تقاضا موضوع ټوله بیا هم خصوصي سکتور پورې مربوطه ده. که په تیرو وختونو کې موږ وګورو، هلته ملي تصدۍ موجودې وي، تصدۍ په بازار کې خدمات عرضه کول او یو سالم رقابت بازارونو کې رامنځته کړی و چې هماغه د سوشیالیستي سیستم مخکې روان و. اما اوس که موږ دې حالت ته ځو، درې برخو باندې ویشو، دا کار که موږ وګورو ګټور دی، دا باید موږ ومنو چې دا کار ګټور دی. اما موږ وایو چې دغه کار د په هغه مسلکي او تخنیکي شکل باندې وشي چې حقوقي مسایل هم په نظر کې ونیول شي، چې د ادارو ترمنځ تصادم رامنځته نه شي، ټکر رامنځته نه شي د ادارو ترمنځ، او په سمه توګه باندې د افغانستان مالي چارې، د عایداتي چارې، د بیت المال پیسې مدیریت شي. او که خدای مکړه دا داسې ونه شي، نو دلته یو لوی مالي بحران رامنځته کېږي. ځکه همدا اوس د موږ اقتصادي رشد چې باید 4-5% پورې هر کال باید موږ اقتصادي رشد ولرو، خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړو. بدبختانه چې سکل د وایروس د کرونا وایروس خبره ده، نو د موږ بازارونه مخکې له مخکې ډیر خراب کړي دي. د تقاضا موضوع ورسره بلې
ډیره مننه جیلانی صاحب،
ارزه کومه ده. نو بناء د افغانستان اقتصادي شرایط چې هغه ډیر حساس وخت قرار لري، دا به په نظر کې ونیول شي. او ولسمشر هر فرمان چې ورکوي، دینه مخکې چې فرمان ورکوي، اوس موږ ګورو چې په صلاحو مشاورین لري، د مشاورینو سره باید تخنیکی مسلکی بحثونه وشي او بالاخره یو فرمان صادر شي چې هغه د نورو ادارو سره ټکر ونه کړي او ملي ګټې.
ډېره زیاته مننه تاسو سره به نورې پوښتنې هم مطرح کړو. آقای تیموري، چیزی که قبلا شما هم تاکید کردین که یکی از طرحهای شما بود که باید عملی میشد و 5 سال پیش هم و حداقل کاری که امروز شده باید 5 سال پیش صورت میگرفت، اما و همچنان آقای جلانی هم تاکید کردن که فعلا شرایط مساعد نبود، هرچند کار بسیار خوب است و رئیس جمهور هم خواسته تمام جلوی فساد بگیره و تمام حلقه خبیثی که وجود داره حداقل جلوی از اونها را گرفته باشه. میخوام همین واضح تر شوه که چرا شرایط مساعد نیست؟ یعنی بر اساس کدام موارد میتونیم بگیم که فعلا شرایط از این مهیا نیست تا این اقدام صورت بگیره و کار عملی شوه؟ مینپال سپتا سود جیلانی سه با دغه راز د تیموری سه خبرې واوریدلې، هغه ویل چې تر ډیره پورې د ډیر ښه اقدام او ګاونډي هیوادونه هم دغه موډل نه استفاده کوي او ځینې نور هیوادونه هم په هغه ته ډیره ښه نتیجه مور کړې ده، خو فعلا دغه موضوع لپاره یا دغه اقدام لپاره شرایط برابر نه وو.
دغه ګامونه شیخ تلسوی دي په همدې خاطر باندې اختصاصي دي چې موږ راتلونکي مالی بحران ته باید آمادګي ونیسو.